مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی ملګری پلوشا سحاک نه کې هلي او سلامونه ومني په دې خبرونه کې مو ته د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه شننې او تبصرې راوړې دي خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د پامیر ساحل
پاکستانی چارواکو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلي دي د پاکستان او طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنختي ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او اوکرایني پوځ ویل دي چې پرونی ځواکونو د هیواد په مختلفو سیمو کې له روسي پوځیانو سره څلور ډیر شنختي کړی دي بشپړ خبرونه د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای چارواکو د خیبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپې وهلې دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي د اف ای ای و چارواکي چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پرون د نوم نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې په راتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وښيي د ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانه تړلې دي د خیبر پختونخوا د سوداګرانو ټول مشر ملک مهر الهی مشال راډیو ته ویل د ناقانونه کاروبارونو پر ضد د حکومتي هڅو ملاتړ کوي
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه هغه سره د تنظیم تاجران ایس عمل د نشتا هغه د صرف اسوسیشن سره ایس تعلق نشتا
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنۍ چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد د اقدام امر وکړ تر دې وروسته اف ای ای او پولیسو د کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې هم چاپې وهلې دي او ناقانونه مرکزونه یې تړلې دي له دې سره په پاکستان کې د امریکایي ډالر پرتله د روپۍ ارزښت لوړ شوی دی په پاکستان کې په تیرو کلونو کې د ډالر نرخ له لوړېدو سره په تور یا ناقانونه بازار کې د پیسو کاروبار پراخ شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ ترنختي ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړې پر مختګ نه دی شوی په لوړګي کې یو شمېر افغانان نن سهار مشال راډیو ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي دوی د دواړو خواو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه له مسافرو پرته ګڼ مالوړونکي ګاډي هم د تورخم دواړو لورو ته پراته دي د دواړو خواو چارواکي او عیني شاهدان وایي د سپتمبر پر شپږمه طالبانو په تورخم کې خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله خو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو منې کړل نو نښته پل شوه د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې نښته تر شاوخوا دوو ساعتونو پورې روانه وه چې پکې د اف سي ځواک یو سرتیری ژوبل شوی او ودانیو ته لږ زیان اوښتی دی په پیښور کې د افغانستان د قونسلګرۍ یو چارواکي شاهد الله مشال راډیو ته ویل چې هغې خواته هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده خو کره شمېر یې ونه ښود لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند نن مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره یې خبرې پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلې دي او نورې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي د ترهګرۍ ضد عدالت پرون تر اورېدنې وروسته شاه فیصل غازی فدا الله مسید وسیم دوړ جمال مالیار او فدا الله وزیر د دوه ورځو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته وسپارل او د غورځنګ مخکښ مشر او د قومي اسمبلۍ پخواني غړي علي وزیر په ګډون یې نورزاده ولسیار کامران او باچا پښتین زندان ته واستول د غورځنګ هغه ټول فعالان د اگست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوی ول د هغه پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه دایر شوې دي چې هغه یې ردوي د غورځنګ د غړو وکیل امل بندوخیل پرون مشال راډیو ته ویل چې د هغه د ضمانت لپاره د اسلام آباد په هایکورټ کې غوښتن لیکونه دایر کړي دي چې پاړه سبا اوریدنه کیږي پښتون ژغورنې غورځنګ وایي د نامنې پر ضد او د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره سولیز او له قانون سره سم مبارزه کوي او د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونه پرون له روسي پوځیانو سره د جګړې په لومړی کرخه کې څلور ډیر شنختي کړی دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی مرکزی دفتر په خپل ماخامنه ارزونه کې ویلي دي چې اوکرایني پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیفکا کې حمله په شاتم وولي دي. په بیان کې راغلي دي چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د میلوتوپول پر لوري خپل تعرضي عملیاتو د دښمن تباه کولو او په پړاوونو کې د نیول شویو سیمو آزادولو ته دوام ورکړی دی. د دنیپرو پتروفسک والی سرګی لیاسک ویلي دي چې تیر ماخام د هغې سیمې پر نیکوپول په هوایی بمباری کې دوه تنه ژوبل شوي دي. د ده په خبره روسیې پرون ټول ورځ پر هغه سیمه بمباری کړې ده. تر دې مخکې د روسیې په یو بل ډرون برید کې د اسماعیل ښار د بندر بیخ بنا یا انفراستراکچر ته زیان ورسید. اوکراینی پوځ تر دې مخکې د روسیې له 30 څخه د 15 بې پیلوټه الوتکو د ویشتلو خبر ورکړی و. پوځ ویلي ول چې د زیاتره الوتکو هدف د اودیسا سیمه وه، خو ځینو یې د سومي شمالي برخه هم په نښه کړه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه در تازه مونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره پاتې شوئ ځینې دا مهمه طالب به هم وایي. په پیښور کې چارواکو د پیسو نا قانونه کاروبار 200 مرکزونه تړلې دي. د سوداګرو د ټولنې مشر د حکومتي اقدام هرکلی کړی.
بالکل کریک ڈاؤن چکی نو ملک دا فائدہ ہو رہا سے تو مونگا دے سلسلہ کی حکومت و اخبر فورس سر مکمل ولاڑی ہو.
پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمن تنختی ورستون په درې مورز هم د تور خملار بند دا چې لکبلې مسافر د لواړګي په جماعت کې شپو سبا کولو تاړ شوې دي.
دا غواړو چې وز دلار اخلاص مخفل وطن تلاړ شو. دلته نور زموږ خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي ساسو سره.
په داسې حال کې چې نن د لیک لوست نړیوال ورځ لمانځل کیږي، په خیبر پښتونخوا کې لسګونه لکه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
په دې وخت څلوېښت لکه ماشومانو کې لس لکه ماشومان د قبایلي سیمو دي.
د اسلام آباد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمیر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي او نور یې په عدالتي تحویل کې زندان ته استولي. دا او یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب هم لرو د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال لیډیو ته غوږی دا خبری گڑای دا او که تاسو غواړی چې د سیمه او نړۍ د حالاتونو لمحه په لمحه گڑای په گڑای خبر شي، موږ سره په ټولنی د میډیا لکه فیسبوک، ټویټر چې اوس ورته ایکس وایل کیږي، انستګرام او یوټیوب ملګری شي، او زموږ ویب پاڼه مشال لیډیو .com باندې ته هم ورتلی شي. ورته خبرونه پیل کوو. د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې بخنه واړم، د پاکستان د پلټونو وفاقي ادارې یا ایف ای ای کارکونکو او د خیبر پښتونخوا پولیسو په ګډه په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او د حوالی یا هونډای پر مرکزونو چاپی وهلی دي، او په چوکیادګار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. چارواکو پرونی اقدام تر هغې وروسته کړی چې لنډمهالي وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر 16 د ناقانونو صرافانو پر ضد د اقدام امر وکړ. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه غلام غوث راکړي.
په پیښور کې د غیر قانوني کرنسۍ کاروبار او هونډۍ په ضد د ایف ای ای او پولیسو لخوا شریک عملیات ترسره شوي دي، او د پیښور په چوکیادګار کې ګڼ شمېر د کرنسۍ غیر قانوني دوکانونه تړلې شوي دي. د سپتمبر په 1 نیټه فدرل انویسټیګیشن ایجنسۍ یا ایف ای ای د استخباراتي معلوماتو په بنیاد د پیښور په چوکیادګار کې د پولیسو سره په شریکه د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کوونکو په ضد عملیات ترسره کړل. په دغه اړه د ایف ای ای یو چارواکي چې نه وختل نومې سرګند شي مشال ریډیو ته وویل چې د غیر قانوني کرنسۍ کار روزګار کولو په سر یې 200 دوکانونه وتړل، او د دغه دوکانونو او بالاخانونو یې د امریکایي ډالرو په شمول نورې بهرنۍ کرنسیانی په خپل ولقه کې اغیسته دي، چې کره شمیره به یې پر روانو سو ورځو کې د رسنیو سره شریک کړي. په پیښور کې د تاجرانو تنظیمونو لخوا د کرنسۍ او هونډۍ د غیر قانوني کاروبار په ضد د دې عملیاتو ستاینه شوې ده. د انجمن تاجران په نوم د سوداګرو د تنظیم د خیبر پښتونخوا مشر ملک مهر الهي په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل.
د کریک ډاون حق کې مونږ د دې لپاره یو چې کم قانوني خلک دي یا زموږ ممبران دي او کم غیر قانوني خلک دي کنه، هغه سره د تنظیم تاجران ایس عمل نشتا، هغه د صرف اسوسیشن سره ایس تعلق نشتا. بالکل کریک ڈاؤن چې کیږي نو ملک دا فائدہ ورسې دو چې نن چې کم د سمرا ګورا ڈالر لاندې راغو، سونا لاندې راغو، چینی ریټ پریوزی، اسې دې سلسله کې مونږه تاجرانو سره کمشنر لیول باندې خبره شوې ده، او مونږه هغه ته د کریک ڈاؤن نو مخکې یقینداني ورکړو چې مونږ کلم د غیر قانوني کاروبار او د سې ارسه چې هی مونږ د سلسله کې حکومت خپل فورس سره مکمل ولاړ یو.
د اف ای ای او پولیسو لخوا د غیر قانوني کرنسۍ د ساتلو او سمګل کولو په ضد دا ډول عملیات نه یوازې په پېښور کې روان دي، بلکې په کراچۍ او نورو ښارونو کې هم په تیرو دوو ورځو کې ترسره شوي دي. په کراچۍ کې په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال وکیل الرحمن وایي چې په پاکستان کې د ډالر د نرخ د 300 روپو نه د زیاتېدلو وروسته اوس د حکومت او ادارو د دې عملیاتو په وجه په وقتی توګه د ډالر نرخ راکم شوی، خو په اوږدمهاله توګه به د پاکستان د کرنسۍ د قوي کولو لپاره نور اقدامات هم کول وي.
چې کم تور بازار ورته موږ وایو د کرنسۍ پاغې کې چې دنو ډالر خریداري کیږي، د هغې په وجه باندې ډالر چې دنو هغه ریټ سیوا ډېر زیات سیوا شوی دی. عام خلک هم ډالر اهلي او په کورونو کې کیږي، نو د دې په وجه باندې ډالر قیمت چې کم دی هغه د هغه جینوین پوزیشن نه زیات چې دنو برخته وو. بیا سټیټ بینک هم چې دنو ایکسچینج کمپنیانو لپاره یو سرکولر پرون جاری کړی دی چې هغه ایکسچینج لپاره کم از کم سرمایه چې کم حد دی هغه 2 کروڑ وو، هغه چې دی نو هغه 15 کروڑ روپے ته ورسولو. نو دې په وجه باندې دی به ډالر خرڅی نو داخل حد به سیوا کوي، نو مطلب دا دی چې مارکیټ کې به ډالر دا هغه رسد سیوا شو. نو اوورآل چې کوم د ایف آی اے دا کم کریک ڈاؤن دی یا د سټیټ بینک چې کوم اقدامات دي، د دې په وجه باندې شارټ ټرم کې چې دی نو ډالر کته رالو، خو لانګ ټرم کې چې دی نو د دې ک ډیر زیات امپیکټس چې دی نو هغه په هغه صورت کې راتلی شي چې بیا زموږ ایکسپورټ سیوا شي او امپورټ بل زموږ کم شي.
بلې خوا ته 13 ورځ د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په مشرۍ د پوز د لوړپوړو قومندانانو په ونډه کې هم د هیواد د اقتصادي وضع د ښه کولو په اړه د حکومت سره د مرستې او ملاتړ خبره شوې ده. په دغه اړه د آی ایس پی آر په خبر پاڼه کې لیکل شوی دی چې د کور کمانډرانو په ونډه کې فیصله شوې ده چې اقتصاد ته زیان رسوونکي هلو ځلو د ختمولو لپاره به پوز د حکومت سره بشپړه مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د پاکستانیو د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تنختی ورستو د تورخم لار نن په دریم ورځ هم تړلې ده او ګنښ مسافر بند پاتې دي. یو شمیر افغانانو نن مشال لري ته ویل چې په لوړګي کې په جمعات کې شپې سبا کوي. دوی د دواړو خواو له چارواکو غواړي چې لار دې زر پرانیزي. د تورخم دواړو خواو ته ګنګاړي هم ولاړ دي او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې لوړپوړو چارواکو ورته لا په سفارتي کچ د لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر هم نه دی ورکړی. نور تفصیل فرحات شنواری ناو.
د پاکستان امنیتی ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د نښتې له امله نن په دریمه ورځ هم د تورخم دروازه تړلې پرته ده او خلاصې دو په لړ کې کوم پرمختګ نه دی شوی او نه هم د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو لخوا په دې لړ کې کوم رسمي بیان مخې ته راغلی. دې دروازې دواړو خواو ته مسافر او ناروغان ګیر پاتې دي او سختو کړاوونو سره مخ دي. په لنډ کوتل مسجد کې دېره شو ځنې افغان وګړو مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده دا دروازه ورته زر خلاص کړل شي او افغانستان ته دا وړېدو موقع ورکړل شي.
نبی الله دې او تلو م په هور لاله مې دوام وا وکړه. سلو 15 پی مې وکړي چې حال مدل تلاره بند و. د پاسپورت ما مې ټاپه ما پیر سوالي وي نیمه پورې چلاړو یو ډز وشو ډز چې وشو بس ټول رامنډي والے مونږ هم چر اوتو او غیم را اوتل بس لارې بند کړه. دلته ناس کوته مې زنګ والے افغانستان ته ما ورځي تلاره بند را دلته پروت مې نو سپتان نه چې تلاړ جمعات کې موک لړې خ خدا غیر علا او کوډو ډیم را وړه ارڅ را وړل سار چې ایم را لا راوړو خ قدر را لاو دا غواړو چې اوس دا لار خلاص مو خپل وطن ته لاړ شو. دلته نور زمو خپلوان څوک نشته چې دلته ممکن وي سار شو سره.
نو مې اختر محمد دې د جلال آباد اوسېدون کې ما نو به وافس را لوبه د تلوارګي جمعه ته دغه کې پراته نو اوس ګور چې سکیږي. نو سخت خو د جنگ په سانه کې مونږ ولاړو چې کله جنگ شروع شلو نو دلته زنانم وي سړی مو بس ار سړی په خپل حال شو. مونږ دوانو ته دا ویل غواړو چې دا ټول غریب خلک دی لار دی او تخلاص کی اخو مریضان دي خو مریضان چرڅړې خپل کورون ته لاړ شي.
د سپتمبر په شپږمه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم دروازه کې د نخته هغه محل وشوه چې کله افغان طالبانو خپل لوري ته یو پوسټه جوړوله. د پاکستان امنیتي ځواکونو تعمیراتي کار نه من کړل او د سره بیا دوه طرفه ډزې پیل شوې او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوړېده. د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو په یو بل د ډزو د پیل تورونه لګولي. د خیبر انتظامی چارواکو د وینا تر مخې په دې نښته کې د پاکستان د اف سي ځواک یو تن جوبل شوی و. نن د سپتمبر په اتمه نیټه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارت معطل دی او دواړو خواوو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او د کسټم دفترونه بند پراته دي او امپورټ اکسپورټ نه کیږي. د لنډی کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته ویلي چې دوی ته د ډیپټی کمشنر او یا هم د اسلام آباد نه کوم معلومات نه دی راغلی چې د دغه دروازې خلاصېدو لپاره په سفارتي توګه څه مذاکرات روان دي او کنه. په تیر وختونو کې هم د پاکستان او افغانستان سرحدي ځواکونو ترمنځ په تورخم دروازه کې نښتې شوي او دا دروازه په بیا بیا تړل شوي او خلاصه شوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د ترهګرایز د عدالت پروند د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي د پلټونو لپاره د ترهګرایز د ادارې ته سپارلې او نورې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالي زندان ته استولې دي. د غورځنګ د یو مشر علي وزیر په ګډون هغه کسان د اګست پر 13مه په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول او باندې د بغاوت ترڅنګ د لارو تړلو په حکومتي چارو کې د لاسوهنې تورونه پوره شوي دي چې هغه یې ردوي. تفصیل راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد انسداد دشتګردۍ عدالت په 1 ستمبر د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شاه فیصل غازی، فدا الله مسعود، وسیم داوړ، جمال ملیار او فدا الله وزیر د شناختی پریډ نه پسته دوه ورځې د پاره د ترګرۍ ضد ادارې ته په جسمنی ریمانډ وسپارل. همدغه عدالت په یو بل مقدمه کې د غورځنګ یو مشر او د کمی اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر، نورزاده، اولسیار، کامران او بادشاه پښتون په جوډیشل ریمانډ اډیاله جیل ته ولېږل. د پښتون ژغورنې غورځنګ په 13 اگست اسلام آباد سره نږدې د تنور په سیمه کې د خلکو د جبري له پته کولو او د پښتنو د مدني وسایلو لوټلو خلاف جلسه کړې وه چې تر غیر وروسته غړی ونیول شول. د غورځنګ په غړو یو مقدمه په ترنول تړه کې درشوه. بل ترګرۍ ضد ادارې لخوا او دریمه په برکو تڼه کې وشوه. کوم کسان چې په یو فیار کې ضمانت اخلي نو په بل کې بیا نیول کیږي. د غورځنګ د غړو وکیل ایمل مندوخیل په دې اړه په 1 ستمبر مشال رادیو ته وویل:
اهم او بنیادی خبره دا ده چې کله یو واقع وشي دا غیر به یو اف آی آر درج کیږي. خو دلته بدبختی نه د اسلام آباد پولیس لخوا نه د پی ټی ایم چې دا کوم مظاهره شوې ده د دغې وی د مظاهرې د وی واقع درې اف آی آر چې تا نه ترنول کې ول اف آی آر درج شو، دوم اف آی آر په سی ټی ڈی کې درج شو او دریم اف آی آر بیا بارا تا نه بارکو کې درج شو. نو د وی واقع به یو اف آی آر په قانون کې درې اف آی آر نشي کېدلای. دوی په مختلفو تاریخونو کې درې اف آی آر درج کړی دي چې دا خپل غیر قانوني کار.
د حکومت لخوا د رسو مقدمو کې د غورځنګ غړي په نکونو توګه د خلکو راغونډولو په قانون عملي کوونکو ادارو حمله کولو او د ریاست خلاف بغاوت کولو تورن شوی دي. د غورځنګ مشران او غړي د تورن ردوي او وایي چې د خپل حق لپاره پر امن جلسه یا لاریون کول د دوی حق ته او هیڅ جرم نه دی. په دې اړه د غورځنګ د مرکزی اگزیکټو کمیټې غړي رزاق صافی مشال رډیو ته وویل:
زمون خو خکارا واز دی، زمون خو خکارا چغه د چیر امن من ټول پښتونخوا د پاره ټول پښتونو د پاره امن غواړو او دغه د پاره شکم دی منګه دغه جدوجہد کو چیر من ته دی امن ملاو شي په هر حالات کې درته ملاو شي. نو ملګری خو ټیک ده دا سیټ اپ شرکې خو ان شاء الله موږ مزاحمت جاری ساتو او موږ د خپل مزاحمت نه پشاکی ګونه او دغه شان ملګری لګیا دی وخت وخت احتجاجونه ملانه او وخت وخت شکم دی خپل علی عمل تیاری د خیره.
د غورځنګ خلاف د ریاست د ګمونو په اړه قانون پوه او د غورځنګ یو بل مخکخ اتولجان ایډوکیټ د مشالو ډیو پښتنه داسې ځواب کړه:
رښتیا خبره خدا ده چې ریاست هم د واجبہ کیفیت نه تیریږي. هغه په خپل هیڅ پلانینګ نه لري چې څه کول پکار دي. په زیاده دي چې هغه د قانونو محرومۍ ختم کړي، خلکو له د رائے د ازادۍ حق ورکړي او د خلکو په وسایلو هغه له اختیار ورکړي. نو داغه په ځای ریاست لګیا دی خلک په داسې تورونو باندې تورن کوي او جیلونو ته لیږي چې داغه تصور نشي کېدی. خو حالات ریاست زور ځان ته خرابول غواړي.
د یادونه ورته چې په 13 اگست پښتون ژغورنه غورځنګ اعلان کړو چې د خپل غوښتنو پوره کولو لپاره به د سپریم کورټ مخې ته جلسه کوي، خو د اسلام آباد انتظامی او پولیسو ورته لارې بند کړې او د غورځنګ غړو د اسلام آباد سره نږدې تنور په سیمه کې جلسه وکړه. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د پېټرول د پمپونو مالکان غوښتنه کوي چې حکومت دی ورته د یو لیټر تیلو په سر د ګټې کچ 15% وټاکي. دوی وایي په پاکستان کې ګرانۍ خورا زیاته شوې ده، خو دوی ته په یو لیټر تیلو کې 4 روپۍ ګټه پاتې کیږي چې خورا کمه ده. د پېټرول پمپونو مالکانو ویلي دي چې که حکومت دی غوښتنه ونه مله نو په ټوله صوبه کې کاربندي سپیلوي. په دې اړه نور تفصیل شبیر جان نورو.
په خیبر پختونخوا کې د پېټرولو او ډیزلو د پمپونو مالکانو سازمان وایي چې یو خوا ګرانۍ ته وګوري او بل خوا د پېټرولو او ډیزلو نرخونو ته، نو یو لیټر د 300 نه اوړېدل لري، خو اوس هم په یو لیټر کې د دوی برخه ګټه یا مارجن خوشا 3 روپۍ دی، ځکه تر 4 روپۍ خو دوی نه ټیکسونه کټ کیږي. د پېټرولو پمپونو د اتحادیې صوبایي چیرمن اختر نواز خان مشال لیډو ته په دې باب لوایي.
د پېټرولو مصنوعاتو کې دن به دن چې کومه اضافه کیږي، نو موږ وایي د هغه اضافې په حساب باندې زمونږ مارجن کې اضافه کیږي. څنګه چې پر لیټر گورنمنٹ خپل لیوی ټیکس دی، نو اوس هغه 60 روپۍ پر لیټر ته دی رسولی، او داغې نه پس بیا نور چې کوم ټیکسونه دي، نو داغې نه 50-60-70 روپۍ لا مور دین 70-80 با دا حکومت تزید مختلف ټیکسونو زمونږه اوس ګټه پر لیټر زمونږه 4 روپۍ مارجن دی، ته مونږ مارجن وایو. هم په خپل پمپ کې شپږتو فیملو له روزګار ورکړی دی، دا خو تقریبا 1.5% هم ناراضي. زه 5 غواړم مړه، ته 4 راکا، 4.5 راکا، 3.5 راکا.
نوموړی زیاتوي چې په زرګو کورونو له دوی خپل پمپونو کې روزګارونه ورکړی دي، نو کدا حال وي نو پمپونو والا به هم روزګارونه په پرېښودو مجبور شي او ورسره به دغه مزدوران هم بے روزګار شي. دا سازمان صوبایي جنرال سیکرټری چې د ثوابیا سره تعلق لري ثواب ګل مشال لیړو ته وایي چې خرڅ کې نیم په نیمه کمی راغلی دی.
خیبر پختونخوا کې تقریبا 2600 لیګل پمپونه دي چې هغه د ډیرو ورکرانو او د ډیرو کورونو چې کوم دي هغه باعث روزګار دي. تقریبا جی
مرکزی حکومت کے دا پیٹرولیم وزارت او چارواکی نا وکړه، نو دوی مشال لیډو ته ویل چې دا خبرو وته هم اجازه نشته او د نوم خودل هم، او زیات کړه چې هم نن نه د پاکستان اکنامیک کوارډینیشن کونسل یا ای سی سی پریکړه کړې ده چې د روانې میاشتې 15 نیټې نه به د پیټرول پمپونو مالکانو په مارجن یا ګټه کې شاوخوا 1.5 روپۍ زیاتوالی راشي، او د دوی دغه ګټه یا مارجن به سباندې 2 روپۍ ته ورسي، او دا به د 15 سپتمبر نه لاګو کیږي. خو د پېټرول پمپونو مالکان وایي دوی په لیټر کې د فیصدو په حساب مارجن یا ګټه غواړي، نه چې په روپو یا پیسو کې. دوی وایي نن نه د خپل غوښتنو لپاره په پېټرول پمپونو کې بینر لګولی دي. د سپتمبر د 10 نه به تور پټه تړي، او د سلا مشورې وروسته ټول صوبه یا ټول پاکستان کې په یا جم هړتال روان وي. کبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان یو مشهور وکیل کامران مرتضی د بلوچستان د سرشمیرنې په اړه رپورٹ په سپریم کورٹ کې چیلنج کړی دی. هغه ویلی دی چې د بلوچستان آبادی د 2.5 کروڑ څخه زیاته ده، خو په خبرې مرکزی حکومت 70 لکه کم ښکارا کړی ده. اوریدونکو تاسو، حکومت 10 لکه کم ښکارا کړی ده. کامران مرتضی وایي چې د آبادۍ د کمی خودر لامل به نه یوازې په قومي اسمبلی کې د صوبی سیټونه کم شي، بلکې د پیسو په قومي صندوق کې به هم د دوی برخه زیاته شي. بلوچستان ونډه هم کم شي. نور حال د کوټې څخه د مشال لیډیو خبریال ایوب ترین پر راپور کې راغلی.
د پاکستان نامتو وکیل کامران مرتضی ایڈوکیټ په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان د آبادی د کمښت ستونزه په سپریم کورټ کې چیلنج کړې ده. او ویلی دی چې په نوې سرشمیرنه کې د بلوچستان آبادی شاوخوا اویا لکه کم ښکار کړل شوی ده. د ستمبر په اوومه نیټه د مشالې ډو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي سینیټر کامران مرتضی اډوکیټ اویل چې لومړی د سرشمیرنې په غیر سرکاري رپورټ کې د صوبې آبادی د 2,10,00,000 څخه زیاته ښکار کړل شوی وه.
نو وسائل تقسیم چې دی د آبادی په بنیاد کیږي او د قومي شبلی سیټو چې د بنیاد هم چې دی آبادی ده او وسائل کې هم چې د بلوچستان ته نقصان چې رسیږي او دغه شی چې دی د نمائندگی کې هم دی د وجه چې دی د چیلنج کړی دا پرلمینری رپورٹ کې چې دی 2,10,00,000 زیادو بیا اچانک چې دی د اویا لک آبادی کم شو او د اویا لک چې دی د ایڈجسٹ کړی دی ابل صوبو کې بالکل دغه غیر محسوس انداز باندې چې دی د ابل صوبو غ آبادی زیات شو د پرلمینری رپورٹ آبادی چې دنه کم شو غلط ده. وسایل چې دنه دا چې آبادی په بنیاد ملاوي جن په طریقہ دا ده چې کم آبادی ده هغه کم از کم چې دنه سنسس کې مناسب انداز کې چې دنه ریفلیکټس
په دې اړه مشکل په کوټ کې د کامیو صوبایي اسمبلی د انتخاباتو او الکې نزدې د څارم کې نصر الله خان بړي سره تماس ونوي. نو هغه راتول چې د راتلونکو اسمبلیانې حلقې به د آبادی پر بنسټ جوړیږي.
نو کدی خبر دا کوي چې 2,10,00,000 لکه آبادی وا او دا کم کړه نو یقینا د دې باندې با اثراتی د بلوچستان د صوبایي اسمبلی او د قومي اسمبلی د دې تازه چې دی دا به کمیږي. ولی که دا زیات سی نو د دې بدایي چې بیا که په هر صوبا کې یا په قومي اسمبلی کې چونکې دا د سیټیانو تعداد چې دی دا د آئین پاکستان کې لیکل شوی دی تر هغو چې د آئین پاکستان کې د دو تیاری باندې امینډمنټ نه وسی تر هغه ساته دا سیټان نه کمېدلی سي نه زیاتېدلی سي هغه چونکې دا ټایم یو نگران حکومت دی.
بلخوا د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو هم په نوې مردم شماري یا سرشمیرنه کې د بلوچستان د شدل شوي آبادی مخالفت کړی دی او ویلي دی چې د مخه د نور صوبو د قومي اسمبلی چوکیانې زیاتولو یو هڅه ده. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل پارټي مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ زیاته کړه
د دې کې هیڅ شک نشته د دې اثرات په ان اف سی اوارد کې هم کیږي او بالخصوص وفاق بلوچستان ته دا میسج ورکړی دی چې په دا فیډریشن کې په دا فیډریټنګ یونیټ کې به سیټ فیډریټنګ یونیټ د بلوچستان حیثیت نشته چې هر فیصله اسلام آباد کوي چې تور دی چې سپین دی هغه به وفاق خپل فیصلہ مجھ باندھ زید عوام چدے یو قسم احکامات صادر کے لکہ بلوچستان فیڈریٹنگ یونٹ نہ دے دے کالونی دی زید زوام چدا کالونیل اپروچ اور دا کالونیل طریقہ کار گرسرا مجھ دے ریجیکٹ کو
دل تے ڈیرے کار پو ہم پا دے باور دے چدا دے عمل سے خبایو دا بلوچستان پا کامی اسمبلی کی چوکیانی کمی سی نو بل دا چې د پاکستان د پیسو په کمی صندوق کې هم د بلوچستان ونډه کمېدلی سي. په دې ترڅ کې به غوږ شو و نامتو اقتصاد پوه محفوظ علی خان یوسف زیتا
که 1,00,000,000 آبادی کم سي مطلب دا دی چې زموږ ډېر تاوان په ان اف سی کې ان اف سی چې د دې بنیادی شیان چې د پاپولیشن د ایریا د پاورټی د هغه کې چې کستا پاپولیشن کم سي نو ډیفینیټلی د دې اثر چې د استا په ریونیو باندې کیږي. بیا دریم دا دی چې دا سیټونه چې بڑاوی نو هغه چې دی کم از کم ستا چې دی په پولیټیکل وایس و زیات سی د فیډرل لیول باندې فی الحال چې دی زموږ ټوټل ایم این ایز دونه دی چې پنجاب ته یو نقصان رسیږي. یو نیشنل لیول پارټی چې دی موږ ته هغه رنګ چې دی امپورټنس نه ورکوي.
دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د شماریاتو د ادارې د شمیرې له مخې په روان کال کې د سوي سرشمیرنې له مخې د پاکستان د نفوسو آبادی تر 40,00,000,000 اوښته ده. په دې کې د بلوچستان آبادی یوازې 1,00,000,000 شودل شوې ده. لاکن د کارپوهانو په وینا چې د روان کال د مئی په میاشت کې چې کله د سرشمیرنې لړۍ ترسره شوې وه نو هغه وخت یادې ادارې د بلوچستان آبادی د 2,10,00,000 څخه زیاته ښکاره کړې وه. بلپلو ته د پاکستان د شماریاتو د ادارې ویان محمد سرور ګوندل د بلوچستان له لورې دا تورونه رد کړي دي او د ستمبر په شپږمه نیټه یو مشالیرو ته ویلي وو چې زیاتره سیاسي جماعتونه د خپلو الکبندیانو په خاطر دا ډول اعتراضونه کوي. د نوموړي په خبره که څوک عدالت ته ځي نو بیا به یاده اداره په عدالت کې واغو ته جواب ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د یوې غلطۍ تصحیح کول درغونم د دې تیر راپور چې د بلوچستان کې د وکیل حکومت ته ویل دي هغه کې ما ول کول خدا اویا لکه کوم خودل شوی دا تاسو مشال ریډیو ته وګورئ
مشال ریډیو پر خبرونو او ریډیوي
اوریدونکو درنګ سات کې دورسمي وجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د پامیر ساحل نه وو
د پاکستان د پلاټونو وفاقي ادارې اف ای چارواکو د خبر پختونخوا پولیسو په پیښور کې د پیسو د ناقانونه کاروبار او حوالې پر مرکزونو چاپی وهل دي او د امریکایي ډالرو په ګډون یې بهرنۍ پیسې ضبط کړې دي. د اف ای یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله پروند نو نه خولو په شرط مشال راډیو ته ویل چې پراتلونکو ورځو کې به رسنیو ته د ترلاسه کړو پیسو شمیر وخی. دوی ویل چې د چاپو پر مهال په چوک یادگار کې 200 دوکانونه او بالاخانی تړلې دي. د پاکستان لړمحال وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د سپتمبر پر شپږمه د کورنیو چارو وزارت ته د پیسو د ناقانونه کاروباریانو پر ضد اقدام امر کړی وو. د پاکستان او د طالبانو د حکومتي ځواکونو ترمنځ تر نخته ورسته د تورخم لار نن پر دریم ورځ هم تړلې ده او د پرانیستو پاړې پرمختګ نه دی شوی. په لوړګي کې یو شمېر افغانانو نن سهار مشال راډیو ته ویل چې د لارې بندېدو له کبله په جمعات کې پراته دي. دوی د دواړو خواو له چارواکو څخه د تورخم لارې بیا پرانیستو غوښتنه وکړه. د لوړګي انتظامی مشر ارشاد مومند د مشال راډیو ته ویل چې تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د تورخم لارې بیا پرانیستو په مخه د مذاکراتو خبر نه دی ورکړی. خو د طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد پرون رسنیو ته ویلي ول چې له پاکستاني چارواکو سره خبري پیل کړي دي او هڅه کوي چې ژر مسأله هواره کړي. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر فعالان د پلټنو لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې ته سپارلي دي او نور یې په عدالتي تحویل کې د راولپنډۍ اډیالې زندان ته استولي دي. د غورځنګ هغه ټول فعالان د اګست پر 13 په اسلام آباد کې تر جلسې وروسته نیول شوي ول. د هغو پر ضد د اسلام آباد په درو تاڼو کې د بغاوت ترهګرۍ لارو تړلو او په حکومتي چارو کې د لاسوهنې په تورونو مقدمه دایر شوې دي چې هغه یې ردوي. د اوکراین د پوځ مرکزی دفتر وایي چې ځواکونه یې پرون له روسي پوځیانو سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې 14 نښتي کړې دي او دا چې د هیواد په ختیځ او جنوب کې وضعیت لا هم سخت دی. مرکزی دفتر په خپل ماښامنۍ ارزونه کې ویلي دي چې اوکراینی پوځ په کوپیانسک، بخموت او افتیف کا کې حمله په شا تمبول دي. او د آسیا جام د کرکټ سیالیو په لړ کې سبا د سریلانکا او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخيږي. ټاکل شوی چې په کولمبو کې سبا نه یو ورځنۍ سیالي د پیښور پر وخت ماسپخین پر 2:30 او د کابل پر 2 بجو پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبرونه لنډیر مو د پامیر ساحل ناوریدو سرازو د خبرونه په لور. امریکا او برېټانیا په ګډه د روس د انټرنیټي غلو د ډلې پر غړو نوی بندیدونه لګولې دي. د دواړو هیوادونو حکومتونو د ټریکی باټ ډلې هغه غړي په نخښه کړی دي چې په تنظیمي چارو کې دخیل ول. په تازه بندیدونو کې شاوخوا 10 تنه شامل دي. اسد الله لودین د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د راپور مهمه برخه دروري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت وایي د ټریک بوت په نوم د هکرانو باند د روسي له استخباراتو سره اړیکې لري. د امریکا د خزانه وزارت او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون پنځشنبه ویلي د دوی بندیزونو نږدې 10 کسان په نخښه کړی دي. دواړو هیوادونو تر دې مخکې هم د ټریک بوت باند پر وو غړو بندیزونه لګولې وو. هغه هم د کوویډ-19 د وبا پر مهال پر روغتونونو په انټرنیټي حملو کې د دې ډلې د رول او د امریکا د حکومت او امریکایي کمپنیو د پنخه کولو لپاره. بریتانوي چارواکو ویلي ټریک بوت باند په نړۍ کې له خلکو لږ تر لږه 180 میلیون ډالر د اخاذی په توګه ترلاسه کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي په تازه بندیزونو کې د مدیرانو د سافټویرونو انکشاف ورکونکو او کوډلیکونکو په ګډون د ټریک بوت ډلې هغه عمده سکتورونه په نخښه شوی چې د دې ډلې په تنظیم او تدارکاتو کې دخیل وو او د ټریک بوت په عملیاتي چارو کې مرسته کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال براین ای نیلسن ویلي د امریکا متحده ایالاتونو د باج اخیستنې په وړاندې مبارزې ته ژمن دي. د دې ترڅنګ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي د تازه بندیزونو هدف د هکرانو د دې ډلې د تجارت د ماډل دړي وړي کول او د پټې چیرې بربندول دي. د دغو بندیزونو هدف دا هم دی چې هکرانو ته د پیسو د منځلو یا د غیر قانوني پیسو قانوني کولو چاره سخت شي. چارواکي وايي د هکرانو د غډالې لشاو خو لا سکلون راهیسه پنړی کې د میلیونونو کمپیوټرونو د خرابولو لپاره کار کړی دی. امریکایي او برتانوي چارواکي وایي د امریکا د عدلي وزارت د غراس په پام کې لري چې نه نور کسان هم چې له دې باند سره ارتباط لري مجازات کړي. د بندیزونو په نتیجه کې معمولا د امریکا په قضایي حوزه کې د تحریم شوو کسانو شتمني کنګل کیږي او په امریکا کې خلک له دغو کسانو سره له هر ډول معاملې منع کیږي، خو دغه موارد تر ډیره سمبولیکه بڼه لري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅه. او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدل شي.
مشال لري ته غوږی اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې ورجو پکتیا ته. په پکتیا کې په نشئی توکو روغدي یو او یا تنا تر درې میاشتې نه یو درملنې ورستو کورونو تستانې شوې دي. رغیدلی کسان وایي غواړي چې کاری مو کو ته لاسرسي ولري او په دې برخه کې ورسره چارواکي مرسته وکړي. په رغیدلو کې یو شمیر داسې تعلیم یافته کسان هم ول چې په خوای په حکومتي او شخصي څنګه کار کوي. نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې.
په پکتیا کې لسګونه په نشو روږدي کسان د دې ولایت د معتادینو د درملنې پروختون کې تر درې میاشتنۍ درملنې وروسته خپل کورونو ته رخصت شول. له نشو د تداوي شوي په دې ناروغانو کې داسې کسان هم شته چې د هغوی په وینا کورنۍ ستونزې، اقتصادي مشکلات او د خپلو دندو د لاسه ورکول د دې ستونزې لامل شوي وو. باز محمد چې په خوای پکتیا پوهنتون کې ماموریت درلود او اوس درملنه شوی، مشال رادیو سره په خبرو کې له مسؤلینو وغوښتل چې علمي کادرونو لپاره خپل مسلکی برخو کې د دندو د اجرا زمينه برابر کړي.
وظیفه می چوری خو په هیته درسي مدیر هم د پکتیا پانتور په نشو چې اخته شو. مثال سه کورنۍ ستونزې وي، بدای ستونزې وي، دغه د لاسه وظیفه ته استعفا ورکړم. نو غواړم چې بیرته بیا خپل وظیفه ته چیرته وظیفه ځان ته پیدا کوم، کوم بس ته ځان کاندید کوم.
بیکاری او د سالم بوختیا نشتون ډیر کله د دې لامل شوی چې د ټولنې سالم او د کار خلک نشو ته مخ کی. ریدګل چې په خوای د خبريالۍ دنده پر مخ بیوله له همدې ډلې ځوانانو دی.
مخکمو وظیفه وا خبریالو ما داس یو کس څخه چې هغه یو نادان ملګری وي، په هینوي زدکړی نیوی کړي، د هغه چاله لوري دا بس دغه نشوته مخ کیږي. نو اوس الحمدلله دغه لکه سرنګ چې دا ټول ځوانان دغه ژمنه کړي دا چې نور به دغه ته ایدامه نور کو، نور به د پای ټکی ورته یګدو خپل به ان شاء الله چې خپل کاروبار پیلو ما.
د کورنۍ مشتان او د معتادو کسانو والدین وای ډیرای روغ د کسان ټولنې کورنۍ او د کورنۍ لغړو سره داسې صمیمانه چلند نکوي چې نورې تملري. د یو روغ د کسپلار ظفر مقبل وای
دا برخورد په کور کې هر ورځ جنگ او اواز زچ سپینګیره ما، یعنی زه خپل دومره په عذاب کړی وم چې د ژوند نه بیزاره کړی وم. نو نن چې زه ورته راغلم په دې خاطر ورته راغلم چې زه وګورم چې ما خپل زوی څومره سالم شوی دی او په آینده کې د دې کورنۍ د خپل اولادو او د جامعې خدمتګار وګرځي.
بلوري ته چارواکی وایي په پکتیا ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتون چې په خوا د IRC یا د ژغورنې د نړیوالې کمیټې لخوا تمویل ده، په افغانستان کې د هغه مؤسسې د فعالیتونو له ځنډېدو وروسته یې په ټوله کې خدمتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د هغوی په وینا د افغانستان لپاره د ناروې کمیټې تیاری څرګند کړی چې په نږدې راتلونکي کې به په پکتیا کې د معتادینو د درملنې روغتون تخنیکي او لوجستیکي لګښتونه پر غاړه واخلي او خپل فعالیت به پیل کړي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاود باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو ملګری ملتونه هر کال د سپتمبر اتمه د لیک لوس د ورځې په توګه لماندي چې مخه د نړۍ په هیوادونو کې د سواد کچ پراخول دي. دا ورځ سخت کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې لکونه ماشومان ښوونځو ته نه ځي. د تعلیمي چارو فعالان وایي د صوبې په قبایلي سیمو کې ګڼ ماشومان له زده کړو بې برخې دي. د قبایلي ضلعو د سرکاري ښوونځیو د استادانو ټولنه وایي حکومت د ماشومانو د داخلو کمپاینونه کوي خو د سکولونو د نوو ودانیو جوړولو انتظام نه کوي. د شخصي ښوونځیو ټولنه وایي که حکومت ورسره مرسته وکړي نو په کم لګښت ښوونځو ته د نه تلونکي ماشومان داخلولی شي. نگران حکومت وایي د دې پریکړې په راتلونکي منتخب چارواکي پریکړه به راتلونکي منتخب چارواکي کوي. په دې اړه د منور شاه تفصیل راپور.
په نړۍ کې هر کال د ستمبر اتمه د خواندګۍ یا سواد ورځ نمانځل کیږي. د تعلیم، ساينس او کلتور لپاره د ملګرو ملتونو څنګه یونیسکو د 2013 کال دا ورځ د دې انوان لاندې نمانځي چې په بدلیدونکې نړۍ کې سواد ته په وده ورکولو د تلپاتې او پرامن ټولنې لپاره بنیاد جوړ کړل شي. پښتانه پوهان او سیډونکو هم لډیر وخت راځي په دې ټینګار کوي چې د پښتنو په ټولنه کې د امن او پرمختګ لپاره د تعلیم رڼا خورول ډیر مهم دي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2020 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبا کې ټول 2013 سرکاري سکولونه دي چې پکې 14,000 د هلکانو او 11,023 د جنکو لپاره دي. د خیبر پښتونخوا په ټولو سرکاري سکولونو کې د هلکانو او جنکو ټول شمیر سده پاسه 15,000 او 16,000 دي. خو په دې صوبا کې د سکول د عمر خواوشا 15,000 ماشومان د سکولونو نه بهر هم دي. د یوې غیر سرکاري ادارې کارکونکو او د تعلیمي چارو ماهر عمر اورګزی وای چې هر کال د خواندګۍ ورځ نمانځل کیږي او یو څو ورځې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو روایتي کمپاینونه چلول کیږي خو تر اوسه په دې صوبا کې د سکول د عمر لکونه ماشومان له سکولونو بهر دي.
پدی کې کومو ګورو بدقسمتی سره زمونږه اهداف اند تیر کال نه څخه شوی نه دی بلکې خراب شوی دی. وګوره په خیبر پښتونخوا کې دی وخت او څلوي خلکه مشمان د سکولونو نه بهر دي او په دی وخت څلوي خلکه مشمانو کې لسلکه مشمان د قبایلی سیمو دي. قبایلی سیمو کې کتا سو ګوره 75% جنکه چکمې دي دا د سکولونو نه بهر دي او چکمې جنکه په سکولونو کې سبق وای هغه هغه کې 78% جنکی چکمی دی دا پرائمری نه بعد ڈراپ آؤٹ شي یعنی پرائمری دا چې کمپلیټ کی پرائمری نه بعد دی تا بیا ایکسس نوی میډل سکول تا او های سکول تا دا بیا الته کې ڈراپ آؤٹ شي او دا بیا الته کې تعلیم پری دی.
عمر اورګزی زیاتوی چې کوم ماشومان په سکولونو کې دی هغه ته هم معیاري تعلیم نه ورکول کیږي. په دې حق لا د قبایلی سکولونو د استادانو یو اتحادیه وطن پال ټیچر اسوسییشن مشر مرجان علی مومند وای چې په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو باوجود د دغه سیمو په سکولونو کې د بنیادی سہولتونو کمی ده او له همدغه وجه د صوبې د نورو ضلعو په سیر دلته ماشومان ته معیاري تعلیم ورکولو کې ستونزې شته.
چې څنګه سونه کمې دي نو هغه په دې باندې دي چې زمونږ کله نه مرچ شوي نو مخکې خو بیا مونږ ویل چې مونږ باندې به ورځ راشي خو دا غوښنه حالات ډیر زیات خراب دي. اقا انګریز د وخت دوه ټیچران دي هغه دوه کمرې دي او زیات تر پکې ډیمیج دي کنه نو هغه سکولونه هغه فنکشن شوي دي چې هغه د نش برابر دي نو د دې وجه نه سوک نه غواړي چې زما بچه د غرمو ته ناستي زما بچه د پنور ناستي زما بچی ته دي وبلې نو هغه وجه نه زم نه غواړم چې خپل بچه په دغه سکولونو کې زده چا ډنګ ډوال پراته دي. دلته په سیټل کې زمون په دې ته ځلو کې کوم ټیچرز دي چې په هغه کې دلته په پرایمری کې د لسونه وال د شلو پورې ټیچران دي او مونږ ته وسم هغه دوه دوه ټیچران په سکول
د مرجان علی مومند په وینا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاینونه کوي خو په سکولونو کې ورته استادان او سہولتونه نه برابروي. که څه هم په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د قبایلی ضلعو په سکولونو کې د نوو خونو یا کمرو جوړولو او استادانو برتی کولو لپاره اقدامات کړي وو خو دغه ستونزه لا هم په مکمله توګه نه ده حل شوې. بلخوا د تعلیم پخوانی وزیر معراج همایون خان وای چې که حکومت د مالی مشکلاتو له وجې دا مهال د سکولونو لپاره نوې ودانۍ نشي جوړولې، نو پکار ده چې له سکولونو د بهر ماشومانو او په خاصه توګه د جنکو د زده کړو لپاره عارضي انتظامات وکړل شي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د سار حکومتي ادارې یا ایجوکیشن مانیټرینګ اتارټي د 2021-22 کال د شمیرو تر مخه په دې صوبه کې سده پاسه 9000 شخصي تعلیمی ادارې دي چې پکې له 6000 او 15000 څخه زیات هلکان او جنکۍ زده کړې کوي. د دغو شخصي سکولونو د یوې اتحادیې پرایویټ ایجوکیشن نتورک جنرال سیکرټری طاهر امین وای چې که حکومت دوی سره مرسته وکړي نو په ډیر کم لګښت له سکولونو د بهر ماشومانو لپاره د زده کړو انتظام کولی شي.
باقی غټ پیسوال چې دا زیات چې زیات جوړ شي دا بل څه پیسې دي. موږ دې ته دا ویل چې دا په مختلف شکلونو کې تاسو سپورت کولای شي. استاد لا موږ چې فیس ډیر کم دی او په هغه حساب سره سالري ورکو نو ګورنمنت له پکار دي چې صدا هغه خپل مت کې هغه سړي لپاره څه ایشو کیو نو دا تنخواه په ځونه هدا په لای شي چې زه ته گزاره کیږي. ماشومان دې کې غریبانه ډېر سبق وایي هغه لپاره
طاهر امین زیاتوی چې که حکومت له شخصي سکولونو ټیکسونه او د بجلی اضافي بلونه ناخلی نو هم ورسره د دوی کارکردګي خکېده شي چې په نتیجه کې به یې د تعلیم شرایط زیات شي. په دې حق لمو په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د نگران وزیر ډاکټر محمد قاسم جان سره د رابطې حاصل وکړې خو پکې بریالي نه شو. البته د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جبال کاکا خیل په دې اړه مشال ریډیو ته دومره وویل چې نگران حکومت یوازې د انتخاباتو لپاره جوړ شوی وي او د خپل کار په موده کې د پخوانیو حکومتونو لخوا روانې چارې د نظر لاندې ساتي، یعنی د نوو تګلارو جوړولو واک او اختیار نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونې خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په پاکستان کې په پیښور کې د پاکستان د سری میاشتې یا هلال احمر په مرسته د ځوانانو چارو ریاست او نه حکومتي بنسټ عائشه فاونډیشن د مزدور ماشومانو ترمنځ د انځورګرۍ سیالۍ کړې دي. د پرونی سیالۍ موضوع د آب و هوا بدلون وو چې پکې تر شلو زیاتو ماشومانو برخه واخیسته. څېړنې ښایي چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب و هوا بدلون ورته تر ټولو لوی ګواښ پیښوي. د انځورګرۍ سیالۍ په اړه د وسیم سجاد راپور.
دا پروگرام پاړه د پاکستان لاله احمر د موسمیاتی تبدیلی سانګ مشر ایاز علی مشال ریډیو ته وویل
د دې بنیادی مقصد دا دی چې موږ ډیفرنټلی ایبلډ پرسنز یعنی کم مازورا ماشومانی دي چې اغي موږ انګیج کو او داغي د خپل سکل په ذریعہ باندې د کلائمټ چینج یا د ابو هوائی موسمیاتی یا موسمیاتی تغیرات او تبدلو چې کم روټ کازز یعنی جړې صدا او داغی کنسیکوینسز سدی او داغی پاسیبل سولوشن یعنی حل سدی اغه پخپل سکلز کې چکم دینو پریټن فارم کې مونږ ته هایلایټ کی دا ډیره زیاته ضروری خبره ده. خو د شعور اجاګر کېدل دي راوی خېدل دي چې مونږه په خپل سراوندنګ کې ګردو نوا کې چکم دینو یو کس هم داسې پرې نه دو چې یعنی اغه زمونږ نه اګنور شي یا زمونږ نه چکم دینو پاتې شي نظر انداز شي بلکې مونږ له پکار دادی چې مونږ ار یو طبقه کو اغا ترانس جنډرز دي کو اغا زنانه طبقه ده کو اغا مازوره خلق ته چې ټول پدې کې یو شان اسواخلی او د خپل ماحول او د ګرد نوا چې کم دینو حسینه او رنگینه اوسات.
یاد پروګرام د سیاحتمن ماحول د ټول خلقو لپاره په نامه را جوړ شوی او چې پکې د شلو نه زیاتو کسانو د موسمیاتي تبدیلو په اړه فنپاری جوړې کړې. په مقابله کې دویم پوزیشن ترلاسه کوونکی ماشومی ګلندام مور د نوموړي په اشارو شوی خبري مشال ریډیو ته صدا سي بیان کړې.
دی چې دې ټری جوړ کو مونی ور سره جوړ کړو او پهاړ وغیرہ سره چې دی برډز وغیرہ جوړ کړو انوایرنمنت باندې د دې د غو تھیم 6 منت والا ډیپلوما یې اغه کړي دي او دین علاوہ دی اخبل چکل ڈاکٹر اکی خان کی انہوں نے التماغی پینٹنگ کرے انہوں نے پورا پاکستان کی چھ دے دا سیکنڈ راغلی و دا ٹویٹر ڈریم کار کے
دا پروگرام را جڑاون کی مرستیالی اداری عائشہ فاؤنڈیشن مشری طیبہ بطول پا خبرہ دوی حاصل کیوئی جی دا خصوصی معشومانو کار معاشرے تا اولان دکڑی او دا سی قسمہ سرگرمو سرا ممکن دا چی یاد معشومان پا راتلون کی دا ملک پا گٹ تمام شی طیبہ بطول مشال ریڈیو تو ویل
انشاءاللہ زما پراتلون کی کے ارادہ دا چی دا معشومان دا زان سرا مخکی بوزو زا ہی لکوم چی دا کم خصوصی معشومان چی تاسو اولی دل دوی با پراتلون کی کے دا کلائمیٹ پمیٹ کی دیر خکار اوگی او زا غوارم چی کلائمیٹ او ڈیسیبلیٹی دوانا پیوزے بوزو
دو کلائمیٹ چینج انڈیکس دا شمیرو تر مخا پاکستان دا موسمیاتی تبدیلی لہ وجی تر ٹولو ډیر اغیزمن کیدون کی لس ملکونو کې شامل دي او دو کال 2022 سیلابونو سخت اغیزمن کړي وو. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
تاندې هلی
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاندې هلی خبرونه به نن تاسو اورئ. په پیښور کې د مفکوري په نامه یو کلتوري مرکز ځوانانو ته د موسیقۍ د زده کړو موقع برابرې کړی دی. دلته ورتلونکي ځوانان وایي چې د رباب، باجی، منګي، ډول، شپېلۍ، ستار او یا هم ګیټار غږولو د شوق ترڅنګ د مسلکي زده کړو هیلې هم پوره کیږي. د مفکوري استادان ځایي نوموتي هنرمندان دي چې زده کوونکو ته د موسیقۍ بیلابیل آلات ورزده کوي. د دې مرکز مشر حیات روغانی دی چې وایي د موسیقۍ خوبلو ترڅنګ پښتو کتابونه هم چاپوي او د انځورګرۍ ټولګي هم لري. په دې اړه د مشال لیریو د همکار راپور ورو چې په یو سندره پیلېږي.
سندر غاړي جلال خان ایسوبزی او د هغه د کورس د ملګرو په اوازونو کې دا سندره په خبر کې د باچا خان مرکز ترسن لیوي بلخانی څخه اوریدل کیږي. چرته چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د نورو هنرونو د زده کړې ترسن د موسیقۍ د بیلابیلو آلو د زده کړې کورس پرانستی دی. دې مرکز ته په پیښور کې د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو زده کړالان د موسیقۍ د زده کړې په موخه ورټولیږي. د یاد سیډنیز مرکز مرستیل او پیښور ایډوارډز کالج کې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان د مفکوري په هنري فعالیتونو مشال راډیو ته وایي
دلته کې درې بیچونه یا درې ډلې چې هغه کې الکان جنکې چې هغه وکیلان دي، ډاکټران دي، انجینران دي، هغه دلته کې هارمونیمز د کوي، دلته کې ربابز د کوي، دلته کې تبلز د کوي او د غرنګي د موسیقۍ د لارې د خپل تهذیبی ارتقا هغه عمل تر سره کوي. مفکورا سیډنیس پراختیایي مرکز د زیبا هنرونو تقریبا په ټولو سانګو کې خپل کام تا خپل ځوان کول تا موجوده وخت کې د موسیقي په اهمیت باندې په زده کړه باندې یو زمينه را برابر کړې ده او دغه زمينه مخ په وړاندې باندې ګوزي.
دا غږ د ملنګ په نوم دی او ځوان دی چې له ورځ مزدورۍ نه وروسته د رباب د زده کړې لپاره هره ورځ مفکورې ته ورځي او د رباب د زده کړې تمرین کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د رباب د زده کړې سره سره هڅه کوي چې خپل غږ هم د سندرو ویلو لپاره جوړ کړي.
بچی کم دی سکول ته تلما نما په سکول کې چې کم نه په کلاس کې به مې کورسي غوول زمنګ منګي سرم ډیر زیات شو کومنګي به مې غوول او ټپي به مې ویلې. بیا ما ځان له یو ورکوټه غونته کې را باب واغشتلو د یو استاد دی د اذر خاني سره تعلق ساتي فرقان شي نوم دی جی او غل چې کم نه زبط لم اوس الله پاک دی روغاني سه په عمر کې ډیر برکتونه او رحمتونه واچي تکي ماشا الله ډیر تکړه تکړه هنرمندان راځي ډیر خص دکړه کیږي او د غرنګ زخپل امدل تکي دی مفکوره تز دکړه کوما سحری کی چکم نه کار لزما منجلو کار کوم مازیګری کی راشمه نو دلته کی بیا خص دکړه منلو استادان کی خپل یسلی کو او یری جی بس ور سره د غټک پک سندری تقیم کو وایو دو
وخت کما د سستان کوي نو داس کوي
شاهکار محمد زیغت دی چې مفکورې ته د ارمونیم یا باجی د زده کړې لپاره ورځي. نوموړی تمه لري چې په راتلونکي کې به د موسیقۍ له لارې خپل ولس ته خدمت وکړي.
هلته کې د هارمونیم او د غانې کلاسونه اخلم. مونږ په دې کورس کې هم حصه واغسته. داسې مونږ ملګري کله کله راټولېږو په مفکوره کې. مونږ ګټار وي، رباب وي، هارمونیم وي، تبله، هغې سره مونږ غانې وایو، مستي کوو، موسیقي کوو.
د موسیقۍ په دې مرکز کې نومیالی موسیقار اے آر انور د هارمونیم د زده کړې تر څنګ د موسیقۍ په رموز هم د موسیقۍ زده کړلانو ته درس ورکوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا مرکز به په راتلونکي کې ښه ښه هنرمندان ټولنې ته وړاندې کړي.
مجموعي طور باندې دا چې کوم نظریه ده دا ډېره ښه، دا ډېره پایداره ده چې د موسیقۍ سره احاطم لري، موسیقۍ سره شوق هم لري او ذوق هم لري او په خپل پریکټیکل هم موسیقي کوي. هغه چې په هر سوچ باندې کوي، په هر طریقه باندې کوي، خو لیکن تربیت خو لازم دی کنه. هغه د موسیقۍ چې کوم غرموز دی، د هغه چې کوم نوک پلک دی، دای خو ضرورت خامخاوي.
چې مفکوره سیډنیس پراختیایي مرکز د موسیقۍ د آلو د زده کړې د کورس تر څنګ د انځورګرۍ د زده کړې کورس د رڼابند په نوم د ماشومانو لپاره په پښتو، هینکو او قهوار ژبو باندې میاشتنۍ مجله او تر څنګ یې د کتابونو د چاپ لړۍ هم روانه کړې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تستاسه لاسرسای لا زیات اسانه شي.